سلامونه د ازادي رادیو ز صفی ولستان ځای خراغ لاستویم نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومی جدید درويشتمه د 2018 کال د جنوري 14مه پیل په مهمو خبرونو کو. په کندوز کې د طالبانو امنی قمندانی د خبریال ناظری رشیدی نیول تایید کړی دی. دغه قمندانی د دوشنبه پر ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي میرمن رشیدی له څلور نورو ښځو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوي. وړاندې راغلي د نوموړي نیول کېدا د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظری رشیدی او څلورو نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. تر دې وړاندې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي وو طالبانو ناظره رشیدی د تېرې سه شنبې پر ورځ نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې. د ناظری خور حاجری د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه د کندوز د استخباراتو په زندان کې ده او لاس او پښې تړل شوي دي. د افغانستان نور خبرونو وروسته خو اوس د امریکا او ایران اړوند یو خبر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. ښاغلی ترامپ دا خبره په ترو سوشل کې لیکلې. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو داسې وخت امریکا 25% تعرفه اعلان کړي چې په ایران کې لاریونونه درې میونې ته داخل شوي او لاریونوال د حکومتي ځواکونو له پراخې ځپنې سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرحوم یاجدي له 4 د 1415 کال د حج نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر 4 به دوام کوي. دغه وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پخوا یې فرضي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج لپاره به څه شمېر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي. د حج په تېرو مراسمو کې 10,000 افغانانو ګډون درلود. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي. پاکستاني چارواکو ویلي وسلوالو مخالفانو د خیبر پختونخوا په ټانک ولسوالۍ کې د پولیسو یو زغروال موټر په چاودېدونکو موادو باندې هدف ګرځولی. تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پیښه به څېړي. پرون د خیبر پختونخوا په اورکزیو کې په دو جلا امنیتي پیښو کې هم دوه ملکیان او درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې پیښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کمعمره ملي ټیم به سبا له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نامیبیا په پلازمینې وینډهو کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمرینی لوبې د 19 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان د یکشنبې پر ورځ په ورته تمرینی لوبه کې آسترالیا ته ماته ورکړه. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سی او درختی جامی مو پتانو سی. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته زه دیانا صلحی تاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست د وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېیمې صفحې څخه پیل تر 12 صفحې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کیږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته د طبي علوم دي. طبي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپل بیا په دوه برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې غږیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای سي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي، او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې ژهیږي، فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې ژهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملاتو او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګورئ هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنې دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چشکي راځي، په مادې کښې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپېریال کښې موجود اوسي دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کېدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کېدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچنۍ ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچنۍ ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کېږي اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د نه په معنی، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو چې شي وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچنۍ ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې د خپله د عنصرو او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپله هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنې دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنۍ ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فورمول کې H2O مالیکولي فورمول ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینئ چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچنۍ ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جوش کېږي رامنځته کېږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول رازو انصر پیژنو چې انصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ او ستاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ او ستاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت چې څخه دی عبارت د عنصر څخه دی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن ګاز دی، د اکسیجن ګاز چې د خپله د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن ګاز دی، کېدای سي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای سي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي. مالګې په لاس کې ده چې ده د دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپله مرکب ده چې خپله مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلوراید، لکه مګنیزیم کلوراید او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سوي دي، د دوی د یو ځای والي څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاسته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت چې شته ویل کیږي، کچیر تاسو ګورو موږ او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګران زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همغه د همغې مادې د داخلي جاذبې قوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای سي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای سي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپله په دریو فزیکي حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات وسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ش مثال یې ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دي. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلی حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نسي غوره کولی. او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شیدې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعات ته دی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په رازو ګران زده کوونکو د مواد پر حجم باندې د تودوخي اغیزې لولو، چې البته د ماده باندې خپل د تودوخي اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې ماده یا په جوړښت کې انبساط رامنځته شي یا انقباض رامنځته شي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګران زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د هماغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته شي. البته دې ته موږ او تاسو